افغانستان پریخود. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې باید ټول امریکایي سرتیري د سپتمبر تر 13 له افغانستان ووزي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ځواکونه به هم چې د ترانسپورټ او لوجستیکي چارو په برخو کې تر ډیره پر امریکایي ځواکونو متکی دي ورسره یو ځای ووزي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف امبورل تیرې پنجشنبې په ورځ وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه شوې، خو اوس دوی ته پکار ده چې د رامنځته کېدونکي وضعیت لپاره ځان چمتو کړي. هغه زیاته کړه، په افغانستان کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی او دا واضح ده چې کله امریکایي ځواکونه له دې هېواد ووځي د اروپایي ټولنې ځواکونه به هم ونه شي کړی چې هلته پاتې شي. د جرمني دفاع وزارت له امریکا پرته د ناتو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو د وتلو لپاره د جولای 4 نیټه وړاندیز کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وویل ټولې هڅې د دې لپاره دي چې په افغانستان کې د سولې روانه پروسه یوې نتیجې ته ورسیږي. د هغه په وینا یوازې یو سوله ییز جوړ جاړی کولی شي چې د یو امن لرونکي افغانستان راتلونکي ډاډمنه کړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په کابل کې د وژل شوی شاعر خدا محمد خواریکخ نظری د ادبي فعالیتونو په اړه راپور لرو.
یو خوږ ژبه شاعر وو، په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان هغه جوت څه وو چې د په لیکنو په شعرونو او د په استادو کې یې ځان ښکاراوه.
مولانا محمد علیم بسم الله راته وایي چې ښه شعر کوم شعر ته ویل کیږي؟
لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ماته همداسې ښکاریږي.
انځورګر اقبال ترنک د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږیږي او دا هم راته وایي چې په ریالیزم که مفهومی انځورګری کې پیغام خلک ډول کېدای شي.
یو انځورګر د سې یو څه باید کار کې سي دی غواړي، د شي کار نه کې سي دی ویني.
لا کندهار او ننګرهار څخه دوه خبرونه درته لرو چې کر سره پاتې شوي و به یوري. شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د روان کال دوري میاشتې په 25مه نیټه د کابل په دهبوري سیمه کې په مرموز ډول ووژل شو. د کابل امنیه قمندانی ویلي د لومړنیو څېړنو په اساس ښکاري چې پیښه جنایي اړخ لري او په دې اړه د دوی په لټنې روانې دي. ارواښاد فدا محمد نظری د شاعري او لیکوالي ترڅنګ خپل کاروبار درلود او په رسنیزو سیاسي بحثونو کې هم برخه اخیسته. در واخات نظری د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه راپور لرو چې د نوموړي په غاک پیلېږي.
دا کتاب زه خرڅوم نه، او لکه تاسو ته چې معلومه ده په ډیر نور ځایو کې په جمله په افغان ادبي بهیر کې مداري ویشلې دي. هلمند سند مشاعره او هلته مو ویشي، نو زه ویشم په دې خاطر هم خرڅوم نه چې افغانان پر کتاب پیسې نور کوي. نو په دې خاطر ما وځ دا کتاب د نه حق خلکو لاس ته ولېږې شدید او خلکو ته به ورکم د زحمت پیسو به زه پر ځان تیر کم او خلکو ته به ورکم چې هغه اهل وی شاعران ته نوې سندګانو د وجه خلکو ته.
په شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د قبر خاورې انبار شوه، خو فکر پاتې او په کتابونو کې خوندې دی. در واخات نظری د نظم او نثر څو کتابونه چاپ شوي چې د شعري ټولګو لړلې کاش لمرزمو کلیوال وای، د قهر مسکا، خینجونې په جنت کې دي او ځینې نور کتابونه یادولای شو. د نثر په برخه کې د نمونو او تخلصونو کتاب مشهور دی او د بهرنیو شعرونو د ژباړې یو کتاب هم ترې پاتې شو چې د یوازی والی دیوال نومیږي. په استرالیا کې میشت افغان شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي وایي فدا محمد خواریکخ نظری ژوند او ادبي فعالیتونه له خپلو خلکو او وطن سره د مینې په خاطر کړي او دا مینه یې په ژوند او اثارو کې لورای ښکاري.
یو خوږ ژبه شاعر وو، په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان، په افغانستان کې د امنیت ارمان او د افغانستان له خلکو سره مینه، له دې هېواد سره مینه، دا تر ټولو هغه جوت څه وو چې د په لیکنو په شعرونو کړنو او د پاسادو کې ایزان ښکاراو. تر دې سربیره د فعال سیاست کاوه د افغانستان ملي ګټې ملي ارزښتونه یې پالل. سره دې چې د دې زیات امکانات درلودل په مادي لحاظ باندې د ژوند ډېر ښه و. هر وخت یې دا امکان درلود چې بهر لاړ شي ژوند وکړي، مګر هېڅکله یې ونه غوښتل چې افغانستان پرېږدي. تر هغو چې په نوي مکلونو کې ټولواکان په افغانستان راشي وسول لندن ته ولېږدېدل افغانستان هلته یې د ژوند ټول امکانات درلودل، مګر د افغانستان سره مینې او افغانستان ته د څه کولو ارمان هلته آرام پرېنښود او بېرته افغانستان ته راولېږدېده. همدلته اوسېده په افغانستان کې. زه مفهین یم چې افغانان او افغانستان هغه وخت چې دا سیاسي خطکشیانې لږ کمرنګې شي، دوی به فدا محمد خواریکښ او د خواریکښ صاحب په شان نور هغه افغانان چې د افغانستان د ښې ورځې په ارمان یې سرونه جار کړي دي دوی به لمانځي.
ارواښاد فدا محمد نظری په کابل کې د فرهنګي غونډو فعال ګډونوال وو او تر خپل وسه یې له فرهنګي بهیرونو سره مرسته هم کړې ده. شاعر او په کابل کې د افغان ادبي بهیر غړی عبدالرحیم سالی وایي ارواښاد نظری ډیر کله د بهیر د مالی ستونزو په حل کې هم خپل ونډه اخیستې وه.
یو ډیر ادب دوسته ادب پاله انسان وو. د به همیش په ادبي بندارونو کې برخه اخستله چې وا خبل گئی افغان ادبی بهیر ده چې دغه ز خپل شاهد ما کله بچ افغان ادبی بهیر کې کوم ستونزه پیدا شوله نو د با مالی مرسته وکړه، د نورو مرستو ټټر به هم وه او همیش به په غونډو کې برخه اخستله او یو ډیر درند خویا نیخ خلاق انسان و. نظری صاحب نه ډیر ښه خاطرې لرو، روح دې شاد وي.
ښاغلی سالی د ارواښاد نظری د شعر په اړه وایي چې نوموړي ډیر سپین شعرونه لیکلي دي چې د یې په دې برخه کې برلاسی بولي.
نظری صاحب نور اثار هم شته دي، چاپ شوي دي او یو تعداد اثار البته نه چاپ پاتې دي، خو ما سره دغه درې اثر دي چې یو دیوازیوالی دیوال چې دا اثر تقریبا نړۍ شپږ پنځوس نامتو شاعران یو سلو پنځه شپېته شعرونه دي چې د ژباړلې دي په ډېر ښه ډول سره موږ ته لاسته رسېدلي. او بل د قهر مسکا چې دا البته د خپل سپین شعرونه دي چې ډېر خوندور شعرونه دي او سپین شعر کې د ډېر برلاسی وو. او بل ښې نجونې په جنت کې دي چې په دې کې د ده خپل سپین شعرونه هم شته دي او احمد شاملو او واسوی باختري څو شعرونه ژباړلي دي. نظری صاحب څرنګه مې چې یاده کړه دې تر څنګ چې سپین شعرونه لیکل نو په غزل په فورم کې ډېر برلاسی وو.
ارواښاد فدا محمد نظری چې تر ډیره یې سپین شعرونه لیکلي وو په ژوند یې په خپله یوه مرکه کې راته ویلي وو چې په نورو هیوادونو کې د سپین شعر او غزل مقابله سپین شعر ګټلې ده، خو په افغانستان کې بیا کیسه برعکس ده، ځکه دلته لا هم غزل په ښه ډول لیکل کیږي. خو نوموړي به ویل که غواړو چې شعر مو د نورو هیوادونو له شعر سره سیال شي باید سپین یا آزاد شعر ته پام وکړو.
څنګ ته یا باید د شعر نور فرمونه هم واده وکړي. یو دلیل د واده بیا زه در وښیم که په غزل کې هر څونه موږ واده وکړو موږ د جهانی ادب او شعر سره نسی وصلولای، ځکه زموږ د غزل ژبه و جهان ته نامانوسه ده. نو په دې خاطر که موږ هر څونه انکشاف کړی دی او نور یې وکړو جهان سره چې دا هم د جهان د یو کلی پای سره ځي او تقریبا د جهان شعری او ادبي او نوزتونه ټول سره یو ځای کیږي، په هغه ځای کې موږ که غواړو چې د جهانی ادبیاتو څخه برخمن سو هغه را وژباړو یا زموږ دا دی ولوزي یا مشترکه ژبه پیدا کړو موږ مجبور یو چې وسپین شعر یا ونوي شعر یا آزاد شعر یا معاصر شعر ته مراجعه وکړو.
ګوتی می بسم الله د غزل رباب ته جوړې وي. ګوتی می بسم الله د غزل رباب ته جوړې وي. هیر می نغمې شوې مولای لکاره وېستم. مولانا محمد علیم بسم الله چې درې شعری ټولګي چاپ دي د خپلې تجربې او مطالعې په اساس د شعر په اړه مهمې خبرې لري. له مولانا بسم الله سره زموږ مرکه د نوموړي په یو غزل پیلېږي.
کومه تیاره مې چې په کار ونه هغه تیره وه، کومه تیاره مې چې په کار ونه هغه تیره وه، خدای زه په داسې وخت کې ستوری کړم چې شپه تیره وه. زوانی نشه ده خو ما خوند لده نشه و نخیست زوانی نشه ده خو ما خوند لده نشه و نخیست زچ ترسو پر خبر دمانو نشه تیره و او مان تا یو کل پخنداسو خو ما سختو جرد ما تا یو کل پخنداسو خو ما دیر و زرد پده افسوس چی می دیمین زمانه تیره و چیرت داستا خو ما رسترگ چیرت من غریبان چیرت داستا خو ما رسترگ چیرت من غریبان بس نو همداس با دی خدای پاک را دا تیره و او دی خط پا گرد که بسمل زکخ پل زرگای لطاو د خط په ګشت کې بسم الله زکه خپل زړګی لټاو په دغه لار ستا د حسن قافله تیروا
بسم الله صاحب نن سبا مو ډیر شعرونه نه راځي علت یې څه ده
ولا نو زه خو داسې وایم چې کېدای شي شاعري مې د پخوا په نسبت ډېر څه وي خو هغه یو شعر زه نه پوهېږم چا ویلی دی مونږ په کال کې یو غزل ولیکو یاران په دې کې هم نخرې وباسي د نخرګر او د نقادانو له ډاره هم نسخ خپرولی او بل زه خپله په دې اند یم که نه چې ښه شاعران زخته ډېر دي زه چې ښه شعر ولیکم بیا یې هم نه خپروم زه د ډېر ښه شعر پسې ګرځم ځکه چې شاعران ډېر دي او هر څوک شاعر ده او هر څوک غواړي چې مثلا استاد چې ښه شعر ووایي نو که چېرې زه داسې یو شعر ونه وایم چې د هر چا خوښ نه وي او که چېرې داسې شعر د ما په وس کې نه وي چې مثلا هغه په کلونو کلونو پاتې شي نو بیا زه په داسې شعرونو باندې بیخي وخت نه خرابوم چې هغه هر څوک لیکلی شي بس دا مې د ځان سره اوله ورځ نه سکر د شاعري میدان ته راغلی یم او سره له دې چې مثلا زه په یوه خانقاه کې زېږېدلی یم په یوه مدرسه کې مدرس یم د مدرسې او د الفاظ محتمم یم او د چا خبره چې لی مې لګولي د سفیان سره په مخته کړې دومره شوخي کوم نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دغه په دې باندې ووارځي چې سړی په داسې ځای کې دده شعرونه وایي نو باید یا سم شعر ووایي که نه او بیا دې بیخي نه وایي
یعنې څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی
نو لکه څنګه د ما نظر ده که نه لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده ښه شاعري ما ته همداسې ښکارېږي نو دې دپاره مطالعه پکار ده د ما په اند نو څوک چې په دې باندې ځان پوهوي چې مثلا دا په دې باندې پوه شي چې دا ښه شعر ده او دا خراب شعر نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده هغه دې ځان ته پیدا کړي د علامه الطاف حسین حادي مقدمه شعر و شاعري ده همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي هغه دې وګوري او کوم شاعران چې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي دلته خو پهلوان شریکې هم ډېرې زیاتې دي که نه انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه اول دې په دې خبره ځان پوه کړي چې مثلا دغه شاعر چې مشهوره سوی ده که نه دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل همداسې خلک خوښ کړي دي او دومره مشهوره سوي دي خلک ستایي د دا ښېګڼې د ښېګڼو ځایونه را پیدا کړي نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي او بله خبره دا ده که نه څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا د ښه شاعري ولیکم الطاف حسین وایي الطاف حسین حادي وایي شعر البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم
تاسو د ولفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني که نه شعرونه باید شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي یو آسماني شاعري ده یو زمیني شاعري ده آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري لکه بدل څه کړی ده که نه ټول مکمل خیال د استعارې دي او پاتې څه دغه زمیني شاعري که نه دغه زمیني خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دي مثلا د خلکو ته شعرونه وکړي او د ژوند سره د مطلق تړاو ولري خیال دې نه وي پکې د هغې مثال مثلا زه درته وایم که نه مثلا رحمان بابا وایي د خره دا دنیا دوخه ده وبا دا یو شعر ده زمینی شعر ده په اصطلاح خو لیکن په دې کې خیال نه ده دا یو شعر نه ده د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې بیکاره شعرونه شته دي د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده د منبر خبره ده که نه دا شعر نه ده نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات یې کړي
او دا په قصدن کې ځکه مثلا زه خپله داسې یو ورځ ماته چا ویلي که نه چې ته ناول ولې نه لیکې او لنډې کیسې ولې نه لیکې غالبا په یو رادیو کې یوه خپرونه وه که نه یوه اورېدونکي دا پوښتنه وکړه نو هماغه جواب اوس ماته راپه زړه کېږي سی زکه ناول نلیکم کسی نلیکم سی ز باید کوشش کنم سی یا ناول خبری یا وقت تکی وکم ز بتوست یا خبر یا باید پر مثال که بلند کم قتاده دی فرخنده پر منار ما سی دی فرخنده مرک و پوچلو و نوچلو کسی دخک کارو سو بد کارو سو غنا یادم خو ما سی حالات تو کتل دا وطن دسی یا وطن د سی دلت سوک دچا ملات سی ترل کیگی آغا مظلومیت پا پام کننی ود کیگی مثلا یو چا بند دی شهید نم که خود دل کیگی پیغی بندم سرای شکی یو کسی مظلومی پر اختیار شهیدی دیغی پختن سوک نکی او یو بل کسی آغا مثلا گرم هم یو واقعی شهید هم نی و خلق لیغن شهید جوری خپل اهداف داری مثلا یو شاعر وای وای بگاش پای لشم سر جنگ کا و مرسو سحر نم پی که خودو پتنگ محبت دا غسی و توک پر طولنو که کیگی دا فرخنده را وقت مثلا دیت ما یو بایت ویده دلتا چی پچا دی شهید نم کیگ دی پیو جاری شکر تا پیدا شی حسی نچی دا هم غالبی دلتا خو مجرم پا دی مجرم دی چی مجرم نده دلتا با پختن دی مظلوم دی حق هم چلوی نو دا دسی و خبره دسی پا ماسی مخی شرور دی زمینی خبره لکنی دی طولن مشکلات دی خو لیکن ما پا خیال کرا خیسته دس آرامی نده کری نو دا خبره هر کسان دا کوم نکتا سی پختن و بکرسی و سوک غواری سنگ خواه شایری بو کی
اوس که یو غزل رتوائی
دستا پا یاد جوانده دی خنو سنگه که دستا پا یاد جوانده دی خنو سنگه که بی اشنا دا خو زرگه دی خنو سنگه که پخاو رو خمی خدایی که پیرزو که گزوانی مرگا پخاو رو خمی خدایی که پیرزو که گزوانی مرگا یخ کلی خو مرگای دی خنو سنگای کلی او پو هیگم چی کلی که بر جنگ دی عشق کنان زرگای خو لیوانای دی خنو سنگای کلی نو وجنه چه ولی ملا شوخ شیرو نوای بسم الله غس شای دی خنو سنگای کلی
بسم الله سیتا سمخ که وویل چه در طولنی او رزنی موضوعات هم کې دی شي د شعر برخه شي خو دغه تفکیک څنګه کېدل شي چې دغه موضوع یا دغه پیخه شاعرانه کېدل شي او دغه نشي کېدل
یا زه خو په دې اندم کنه چې د دې خبرو لپاره قاعده نسته دا ذوق ده نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم نوسته چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نسته اگر شي په ذوق ماده میږي او دا مثلا چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو باید موږ د اهل ذوق سره ناست ولاړ وکړو نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناست ولاړ وکړو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر وویلی او دا نه ښه شعر وایي نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته چې اوس اورېدونکو ته وایم بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي د اهل ذوق سره کښېني نو دا هم بیا ذوق پیدا کوي بل زاو خو لار نه دی په دې داسې سم مثلا څنګه ښه شاعر سم او شعر د ما وګن په دې موضوع کوم چې شعر داسې دی لکه نازکه قبر جن پیغله لکه د هر ډول خبره تحمل نه لري وو دې سه هم چې شعر زن ته خبرې لري خو دا هم په زاو پر دې ما په انتر له کاری کنه نو اوس په دې باندې نه پویږي سم مثلا البته بعض کلمات ستاسو هغه اوس معنی سوي دي نو کده داسې سم مثلا اوس که سم مثلا مخکې موبایل او رنګ او مسکال لا شان کنه خوند نه کوو ځکه سی یو سو چاله سی په هنري انداز نه ویلي لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په صورت یو څوک کول سی مثلا په ډیر اوچت هنري انداز وي هغه به ډیر بیکاره لفظ او کلمه هم به خوند او به انسه کلمه هم کول سی خلک خوند لري واخلي خوګای کی دا د شاعر په کمال سره تړلې خبره ده
او استاد هغه مصری پښتنه کوم چې نو وزن چې ولی ملا شوخ شعر نه وای کرته وای چې دا ملا ولی شوخ شعر نه وای
ولا نو خو ملان خو ډیر دي او زه پکې یو باغی مولوی یم بیا ودی هم داسې ملان پکې انا سوخ شي نه وای
یو بل بیت مهمو بسم الله سب کې یاد موشي ګوتی می بسم الله د غزل رباب ته جوړې وي هیر می نغمه شوی ملای لکار وایستم
بس نم دې شعر کوم دا مطلب سي پرود پرود ای زفت شری ضرورت نه لري
اخر کې یو بل شعر ته وای
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي یو خدای راسی پس بل راسی بیا بل راسی او زاهد زړه می چې غم برازی لمنځه یوړي یو نیم په مخه خدای هر کله او تل راسی او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه دی خپل کړه لار سم او نه خپل راسی او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم زمکه، آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم زمکه، عذاب دی واخله کله لک خوب ستا په سنگل راځي، او په مقتدیانو به شل نه کې ملا بسم الله په خوندې کې عزت خدای کې په منګول راځي.
ډیر مننه.
تاسو نه هم مننه.
دا شعر پاړمو د مولانا محمد علیم بسم الله خبري واوري دي. دا نوموړی دوه نور بیتونه دي چې دوه مخ آشنایانو کې که څوک را باندې ګران وي، دوه مخ آشنایانو کې که څوک را باندې ګران وي، یوازې او یوازې ښه کتاب را باندې ګران دی. یو بوی لري چې ما باندې له مشکو ښه لګیږي، یو بوی لري چې ما باندې له مشکو ښه لګیږي، تازه وي همیشه چې تر ګلاب را باندې ګران دی. کتاب یو با ارزښته ډالۍ ده، خو په افغانستان کې د کتاب ډالۍ ډیره نه ده رواج. د خوښیو په مراسمو کې اوس هم د کتاب په نسبت پلاستیکي او طبیعي ګلانو ته ارزښت ورکول کیږي. خو له ننګرهار څخه راپور لرو چې اوس په دې ولایت کې ځینې ځوانان د ودونو او نورو خوښیو مراسمو کې خپلو ملګرو او خپلوانو ته د ګلانو او نورو توکو پر ځای کتابونه ډالۍ کوي. د ننګرهار ځوانان وایي د دې فرهنګ له دودولو یې مقصد دا دی چې د کتاب له لوستلو سره د خلکو علاقه زیاته شي. نورحال په راپور کې
د ننګرهار د پچیراګام اوسیدونکی 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې ترلاسه کړل. نوموړی چې د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی، یو کال وړاندې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړی وي. عمر علي وایي د ډالیو په منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي. نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډیر جلد کتابونه پکې ول. ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری یې ټولنیز، ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو. هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ، ډیر څه مې ترې زده کړل، ځکه رخصت او قرنطین وو، دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه زده کړي.
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي د ګلونو امیلونه، د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي. خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده، او ښه بېلګه یې د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي. عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم یې نور دغه کار ته هڅولي دي.
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډیر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 15,000 10,000 له دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی، چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډیره زیاته ګټه لري.
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډیر یو ګټور اقدام بولي، او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي.
زما په نظر دا خو ډیر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي، د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم د کتاب د مطالعې دودولو په خاطر په ځوانانو کې د دغه ډول چارې ترسره کېدل نوښت بولي، او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی.
دا بهترین کلتور دی. معمولا هغه خلکو ته چې د وظیفې مربوطه ای وظیفې مبارکه کې هم نور خوښیو کې د هغه شخص وظیفې او دندې او رشتې مطابق کتابونه وړل کېږي، واقعا دا یو ډېر بهترین او ښه فرهنګ دی. موږ یې د لا دود لپاره کار کوو چې تر څو لا پیاوړی شي. ولې په ننګرهار کې تر ډېره پورې زموږ ځوانان دغه چاره ترسره کوي.
د خوخیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتابونو ورکړه او ورته د ځوانانو او مسولینو هیلمندي په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اندېښنې داسې وي چې ګوندې هیواد ته د ټکنالوژۍ په ځانګړي ډول د انټرنیټ او ځیرکو موبایلونو په راتګ سره سره ډیری ځوانان له کتاب لوستنې پر شا شوي دي. خو د ځینو ځوانانو په باور انټرنیټ او ځیرک موبایلونه کارول کله یوې خوا یې ځوانان تر یوې کچې د مطالعې پر ځای په نورو شیانو بوخت ساتلي، خو له بلې خوا یې د آنلاین لوستنې په بڼه د مطالعې چاره هم اسانه کړې ده.
ازادي راډیو مجلې ته وغوښتل انزورګری د انسانانو د لومړنۍ هنرونو لړلې بلل کیږي چې په هر پیړۍ کې د هغې پیړۍ د ذوق او ضرورتونو جامع اغوستي. په یوشتمه پیړۍ کې د انزورګرانو هڅه دا وي چې انزورې د کامرې د یواکس په څیر نه، بلکې یو مفهوم او پیغام ولېږدوي. ځوان انزورګر اقبال ترنک چې خپل تر ریالیزم مفهومي یا معاصر انزورګری ښه بولي، د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږېدلی چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ترنک صاحب، کله چې په هنري او ادبي مسایلو بحث کیږي، دا بحث ډیر عمومي وي. مثال لیو انزورګر سره د ټول انزورګری په اړه خبره کیږي، خو موږ نن غواړو له تاسو سره یوازې د یوې تابلو په اړه خبرې وکړو چې زموږ مخې ته ایښې. دا یو څیره ده چې زخته ډیر رنگونه پکې کارول شوي، خو سترګې او خوله چې ده په دې سور رنگ وهل شوی. غواړو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې دغه تابلو په څومره وخت کې جوړه شوه او څنګه را جوړه شوه.
دا مفهومی انزورګری ده او دی کسی ده غوړ رنگ کار سوی ده تقریبا دو نیمی هفته می اوربانی کار کرده ده. ده ده تخنیکی ارخ دومر خاص استلیا ندرلو ده، سخت نو، خو مفهومی ارخی و چم تاریه تزدورت درلو ده، مفهومی ارخی دیر سرش تزدورت درلو ده، ما باید هر رنگ سی کار اولای وای دی اغا مفهوم پویده لای وای و اغا رنگ می پرخپل زای بانی کار اولای وای کنم. نو دی تابلو زدی تا اړ کړم چې ډیر رنگونه مطالعه کما او ډیر رنگونه پر خپل ځایونو باندې وکاروم.
دا تابلو د یوې انجلۍ تابلو ده او مختلف رنگونه پکې کاریدلی. کله چې دغه تابلو جوړوله، یعنی پایلې څه ډول وشو؟ مثال ځینې انزورګران وي، هغوی ځینې کرښې باسي، ځینې زاویې ټاکي، تا هم دغه کار کوي که نه؟
زه د کرخو په واسطه باندې کار نه کوم، ځکه کرخې چې دي هغه له واقعي عکس سره به هغه کرخې اندازه کیږي، بیا به پر تابلو باندې کار کیږي. ډیر اوږد او ستړی کار یې ده. ما ډیر وخت آزاد کار کړی ده او سکیج هم پر پنسل باندې نه کوم، چې لومړی په پنسل سکیج وکم بیا رنګونه ورته ورکم، بس مستقیم رنگونو ته زما برس راخلم او سیده رنگ کار کوم. زه په دې عقیده یم چې پرېده سي ډیر تابلوګانې خراب سي، خو وروسته به لاس پوخ سي، قوي به سي، بیا به په یو عادي تاج باندې هم یو ښکلی انزورګری جوړېدای سي. ما ډیر زیات تابلوګانې خراب کړې دي، ډیر زیات تابلوګانې مې سمې نه دي رسمې کړې. هغه د دې باعث شول چې ماته قوت راکړي. نن مې لاس پوخ ده، نن مې لاس بلد ده چې هر تابلو زه په ظرف د نیم ساعت، یو ساعت، تر یو نیم ساعت پورې کار کوم، تکمیلوم یې. یو مفهومي تابلوګانې دي چې پر هغوی باندې بیا وخت ډیر باسم، هغه نو بیا یو څه د ذهن ارامتیا او مطالعې ته ضرورت لري.
تا مخکې ویل چې د هر رنگ خپله یوه معنی لري، نو دا رنگونه څه معنی لري؟ لکه کېدای شي ځینې راته ووایه په دې تابلو کې چې دي.
دلته مختلف رنگونه کار شوي دي پر مختلفو ځایونو باندې. اوس د رنگ یو خپل معنا ده، یو یې په هغه کم ځای کې کاریږي د هغه ځای معنی ده که نه، پر هر ځای خپله خپله معنا ورکوي که نه. نو دلته سپین رنگ ډیر زیات کار شوی ده او د دې تر څنګ فولادي رنگ هم ډیر زیات کار شوی ده. دا دواړه رنگونه سي دي، یو خو دا دوه رنگونه زما ډیر خوښیږي هم. د فولادي رنگ ځکه دلته ډیر کار شوی دی چې دا یو بې طرفه مفهوم ورکوي. فولادي یوازینی رنگ ده سي، هغه په نورو رنگونو په اسانه نه ګډیږي او نور رنگونه هم په اسانه فولادي ته نشي ورګټېدای. سپین رنگ واجه خبره ده چې نور ده، موږ د سپین رنگ په نامه شی نه لرو، دا اصل نور د اوس کم رنگونه په سپین رنگ کې راوځي د کیمیاوي مواد ورڅخه جوړي کنه د سپین رنگ مکمل وجود نه لري هغه نور ده او نور چې دغه پخپل روښنايي د هغه څه د شدې په واسطه باندې ټول یو شی لیدلای شي واقعیت ورته ښکاری دی چې کنه د سپین څخه زما هدف د نور ده او فولادی رنگ چې ده هغه د بی طرفۍ معنی ده
کله راته وایي چې په ټوله کې بیان د دې تابلو مفهوم او معنی څه ده
ژوند ده
تا ویل ژوند ده خو داسې ژوند چې سترګې هم په سره رنگ رنگول شوی دی او خلوی هم یعنی سترگی هم ډیر نخ کاری او خلوی هم نو د څه ډول ژوند دی
اوس هر څوک بیل بیل مفهوم ځنی اخی دا د ژوند تر ټولو سخت حالت وسی یو شی نه وویني او نه یو ویلای شي کنه یو څه نه وویني او نه یو ویلای شي دا تر ټولو سخت حالت دی یعنی نور کچو کوته وګوري هر یو خپل هدف ځنی اخی زما داسې یو حالت وسی یو څه مې نه لیدلی سوای او نه مې ویلی سوای هغه خبرې چې مې زړه غوښتي هغه مې نه سوای ویلی کنه او هغه څه چې غوښتل مې ویوي نه مې لیدلی مې نه سوای کنه
نو نتیجه بیا دا تابلو شو
نتیجه تابلو شو زړه مې په دې تابلو باندې سوړ کو
ټول څومره رنگونه پکې کارېدلی
زخت ډیر رنگونه دي دا خو د رنگونو په کانټراست یا هم د رنگونو په هغه درجو پورې اړه لري دلته رنگونه درې عمومي رنگونه سي هغه آسماني رنگ د سور رنگ د او زیړ رنگ د اصلي رنگونه دي بیا د غوي درې فرعي رنگونه دي سي هغه څخه نارنجي د بنفش رنگ د چونیا او مزرغون رنگ د تور او سپین رنگ دغه ټول مکس سوی دي کار سوی بیا د هر یو مختلفی درجی دي کده رنگونو تعداد شنو دلته تقریبا اته رنگ کار سوی دي
ورسته پښتنه دا کونتر نکسب چې مخکې به چې تابلوګانې جوړېدلې خصوصا د انسانانو یا د نور موجوداتو نو هغه په اماغه ډول لکه یو واکس چې ګوري کنه یعنی تا محسوسولای شو چې دا چا څیره ده او په کوم وضعیت کې ده خو لکه دغه ستابلوګان چې تاسو جوړوي یعنی مفهوم ته غواړی پام کوي فکر کوي هغه کار ډیر خو کنه دا کار ساس نظر خخ کاری او فکر کوي چې دا یو نوښت هم ده او کېدې شي تر ریالیستیکو تابلوګانو دغه سی په مفهومي تابلوګانو کې پیغام خو لیکدول شي
زه د سوایم خه سی یو انزورګر د سی یو څه باید کار کې سی دی غواړي د شي کار نه کې سی دی ویني یانه هغه څه سی دی غواړي هغه کار کې اوس خو یو مغ ریالیزم سب لرو ریالیزم کې خو سی چی شي ویني هغه کار کول لپاره کې بیا یوازې د هنرمند هغه تخنیکی کمال ډیر لیدل کی سی دی تخنیکی برخه کې ډیر قوی ده او ډیر ظرافت کاروي خو بل د سی یو برخه د سی هغه فکری برخه ده یا مفهومی برخه ده چې هغه هم خپل قوت خودل غواړي مثال به د سی وایم چې زه وایم چې انسان ده دوه پښې دوه لاس لري خو که یو هنرمند دې ته ګوري د سی څه غواړي هغه رقم یې باید انزور کړي کنه د سینې سره د څه ویني مثال ممکن دی څلور پښې ورکې ممکن دی د غسر راوخی دی یو حیوان پر سر کې کی دی کنه
خپل لیدلورې ور شامل کړي
خپل لیدلورې ور شامل کړي زړه وخت سړی یو دا کاپی پیسټ سی وی مثال شی وینم هغه کار کوم دا خود ما د زړه خبر نه شو دا خو از ما د وجود د نن نشي چې دی هغه نه راوځي کنه معاصر انزورګریشته یا مفهومي انزورګریشته دغه لوړ امتیاز یې هم داده شی یو انزورګر یو هنرمند کولای شي پر رنگونو باندې زړه تشکی
درنو اوریدونکو مخکې مولا ننګرهار څخه راپور درلود چې ځوانان د خوښیو په مراسمو کې یو بل ته کتابونه ډالۍ کوي اوس له کندهار څخه هم داسې یو خبر لرو چې په دې ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډیره شوې په دې اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم
الحمدلله د یوې طبي موضوع لپاره د کتاب پاڼې اړوي نوموړی په کندهار کې د یو خصوصي پوهنتون د نرسنګ د څانګې محصل دی هغه تل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې د طب اړوند موضوعات مطالعه کوي حمدالله وایي دلته ځکه راځي چې په کتابتون کې د مطالعې لپاره آرامه فضا برابره سوې او همدارنګه هغه کتابونه هم پکې شته چې د لوستل غواړي.
دلته د اطلاعات فرهنګ کتابتون داسې کله مو راځو د مطالعې دپاره راځو، ځکه دلته آرامه فضا ده او کوم کتابونه چې موږ د اضافي مطالعې دپاره ضرورت ورته لرو هغه دلته شته. زه د میرویس نیکه کې نرسینګ وایم، دلته د طب اړوند کتابونه مطالعه کوم. تر ډیره حده د نرسینګ کتابونه په دلته د کتابتون کې ما نه دي لیدلي، خو بیا هم د طب اړوند سي هغه کومې لوړې موضوعګانې وي هغه کتابونه پیدا کیږي شته.
صفت الله د کندهار پوهنتون محصل دی. نوموړی د ټولنې پرمختګ د خلکو د مطالعې سره تړلی بولي. هغه چې د کندهار پوهنتون په عامه کتابتون کې هر ورځ د افاقي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مطالعه کوي وایي ځوانانو ته پکار ده چې د بې ځایه وخت تېرولو پر ځای مطالعې ته ډېر ارزښت ورکړي.
د ځوانانو لپاره د خصوصا د ټولنې د پرمختګ لپاره زه دا وایم لکه څومره چې انسان د خوړو ته اړتیا لري او د پرمختګ لپاره چې یو ټولنه پرمختګ وکړي دومره باید مطالعه هم وکړي. د ځوانانو څخه مې دا غوښتنه ده چې باید ټولنې ته خدمت وکړي او د ویده ملت ته او د هېواد وګړي راویښ کړي او خپله یو څه زده کړي چې تر څو یې نورو ته ور ورسي او د راتلونکی نسل
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره سوې چې لامل یې هم د ځوانانو وروستي فعالیتونه د مطالعې د فرهنګ عامولو لپاره مدني هڅې او د علمي او کلتوري مرکزونو زیاتېدل دي. هغه وایي په کندهار کې ټول ټال 123 کتابتونونه شته چې 12 یې عامه دي او پاتې په علمي مرکزونو، ښوونځیو او د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د کتاب ته انګیزه ورکول او د علمي مراکزونو زیاتېدل د دې سبب شوي دي چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي. که ووایو په کندهار کې په صورت عموم سره ټول موږ 123 کتابتونونه لرو چې کتابتونونه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو ادرسونو کې موقعیت لري او خلک وخت پر وخت د کتابتونو څخه استفاده کوي. په دغه 123 کتابتونونو کې 12 عامه کتابتونونه دي چې د ښار په مختلفو برخو کې موقعیت لري، خو لپاتې شمېر کتابتونونه چې دي هغه هم یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې او یا هم د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس زیاتوي چې په وروستیو کې د ښار ترڅنګ په ارغنده او پنجوایي او ژړي ولسوالیو کې هم اما کتابتونونه جوړ سوي چې ځوانان د مطالعې لپاره ورځي.
خوشبختانه چې موږ په دې تیر کال په جریان کې موږ وکولای سول چې په بولداک ولسوالۍ کې د بولداک د ځوانانو لپاره یو عامه کتابتون خلاص کړو او هلته پیلن 15,000 کتاب وجود لري. د دې ترڅنګ موږ په پنجوایي ولسوالۍ کې ځوانانو ته عامه کتابتون لرو چې ځوانان هلته ځي، دا کتابتون کې هم ناست کې پرهنګي ناست او هم کتابونه مطالعه کوي. په ارغنده ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو، په ژړۍ ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو.
په کندهار ښار او یو شمیر ولسوالیو کې ډیری کتابتونونه د یو شمیر فعال ځوانانو لخوا پر رضاکار ډول فعال سوي. دوی له نورو خلکو کتابونه راټول کړي او یا یې هم په خپلو شخصي امکاناتو برابر کړي. د ارغنده ولسوالۍ د اوسیدونکو محمد یونس په هلو ځلو تازه په دې ولسوالۍ کې لومړنی کتابتون فعال سوی چې هدف یې مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي.
په ټول ارغنداب کې موږ داسې یو کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راسي په ازاده او آرامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي، له ځان سره یې کور ته یوسي. له بل پلوه په ارغنداب کې د زیاته وخته جنګ او جګړې شروع دي، نو په دې خاطر موږ دا و چې د دې لارې یو اندازه تشدد کم کړو، ځوانان راسي مطالعه وکړي، د خپل هیواد او د ځان د راتلونکي په اړه فکر پیدا کړي. او کتاب دی چې د ټولنې ښې لوري ته بیایي او کتاب دی چې په ټولنه کې تیارې له منځه وړي. څه مو هدف دا و چې ځوانان راسي مطالعه وکړي، د بې ځایه ناستو د بې ځایه ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
که څه هم د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې د کتابتونونو د زیاتوالي او د مطالعې سره د ځوانانو د علاقې د زیاتوالي خبرې کوي، خو یو شمیر مدني فعالان بیا د انټرنیټ زیاتې کارونې اندېښمن کړي او ګمان کوي چې په انلاین ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو زیات بوختیا شایي دوی د کتابونو لوست او مطالعې وباسي. په کندهار کې د خصوصي کتابتونونو مسولان له ادبي او فرهنګي ټولنو او ښوونیزو بنسټونو هیله لري چې ځوانان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
درنو اړ اوریدونکو، آزادی راډیوی مجله د نور محمد لهو په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
یوی مور د وژل شوی زوی سینینا وینې سرغه شي راویست. په ژړا یې ورته وویل چې بیزویه دې کړمبلې. یوی مور د وژل شوی زوی سینینا وینې سرغه شي راویست. په ژړا یې ورته وویل چې بیزویه دې کړمبلې. ورته غشی په ژړا شو ویبل زهم شوم بی موره. هغه پورې ونه وینې چې یوه ګوته یې نشته. همغه زما مور کوي ده، همغه زما مور کوي ده.
ترکی دوی دینا دمرا شور ما شور کے ورکه تدی دینا پروت فسور ورکه تدی